السلام علیکم استری مشی د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږو نه تر وو بجو په دې غلې کې ز منور شاستا سو قربایم نه کې پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی په کورمه کې د فرقایز جګړې د ودرولو لپاره مظاهره شوه ملګری ملتونه وای د طالبانو د امر بالمعروف نوې قانون د دوه پروسې ختمولو لپاره خطر دی ایرانی چارواکي وای په یو کان کې شوه 14 نه کې د مړو شمیر 18 ته رسیدلې د خبرونو تفصیل په کورمه کې لتیرو سلور ورځو راځي چې د رواني فرقایز جګړې د ودرولو لپاره پرون په پړچنار کې مظاهره شوه ل کورمه څخه د قامي اسمبلی غړي حمید حسین توري په مشرۍ د پړچنار پرس کلب مخې ته لومړی مظاهره وشوه چې ورسته په پرلت بدله شوه حمید حسین مشال لري ویل چې دوی له حکومت څخه د جګړې د ودرولو غوښتنه کوي د زیاته کړه چې که حکومت مخلص وي نو اوس به جګړه ودرېدلې وي نو موړي تور پورې کړی چې حکومت په سیمه کې د جګړې یو نندارچی جوړ شوی دی هلته پروانه جګړه کې پرون هم د دواړو غاړو سلور نور کسان وژل شوي او تر شلو زیات ژوبل شوي دي د شیعهګانو سنیانو ترمنځ د سپتمبر په شلمه په بوشارو کې د نوو مورچو د جوړولو په سر جګړه پیل شوه چې دا وخت نورو سیمو ته هم غځېدلې حکومت په دې اړه لاس نه دی ویلي البته د سرکاري جرګې یو مشر حاجي عزت ګل پرون مشال لري ویل چې دوی د ډزبندې هڅې وکړې خو ناکام شول د شمالي وزیرستان په میرالی بازار او خوښه سیمو کې نن د پوز وسلوالو ترمنز انخته شوې چې پکې د پوز د اثر سم 15 وسلوال وجل شوې او ته نور جوړبل شوې دي پوزي سرچینو مشال لري ته ویلي چې په دې انخته کې سلور امنیتي اسکر هم جوړبل شوې دي د دې انخته په اړه لا هم کوم وسلوالې ډلې سن دي ویلي دا په داسې حال کې ده چې شمالي وزیرستان په شمول د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو کې وسلوال بریدونه هدفي وجنې او 14 زیاتې شوې دي ځای خلکو د امنیت مخنیوي لپاره احتجاجونه او مظاهرې هم کړي دي بلخوا حکومت او پوز وای امنیت تجمن دی او د وسلوالو پر ضد د معلوماتو په اساس عملیات هم دوام لري د شمالي وزیرستان نه د ضرب از پوځي عملیاتو لوجې افغانستان ته کډه شوې خلک وای چې لس کالې په افغانستان کې تیر کړل او اوس باید زر تر زره د پاکستان حکومت یې خپل سیمو ته ستانه کړي دغه کډوال د افغانستان په خوست بیرمل پکتیکا او ځینو نورو سیمو کې میشت دي د پکتیا په لمن ولسوالۍ کې میشت د شمالي وزیرستان د تخیل او احسان وزیر مشال لري او ویل نور د کډوالۍ ژوند نشي تیرول او باید حکومت یې خپل وطن تا ستانه کړی دی وای
میش د 15 جون 2014 نه ضرب عذب دی واجی عملیات نه رکړ شوی میژ اوز نن پورې نه چرواکی اوري نه بل څوکورې میژ تا نه مرسته راځي نه مالی امداد میژ خپل علاقہ ته پر امن سرات للغوري
د پاکستان پوز په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب از په نامه عملیات پیل کړی و چې لوجه تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي و بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم او د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویاند احسان الله داور مشال لري او ویلي چې په ورستیو کلونو کې نږدې 1 لک کورنۍ خپل سیمو ته ستنې کړي او دا چې د شمالي وزیرستان زیاتره کډوال خپل کورونو ته ستانه کړل شوي دي دوی وای د نورو کډوالو د ستنولو لپاره به هم ډیر زر سلسله پیل کړي تاسو د مشال لري خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو د مشر مرستیال روزمیری ډیکارلو وای د طالبانو د امر بالمعروف نوې قانون د دوه پروسې لمنځه تللو له خطر سره مخ کړي دي بخنه غواړو دا وای چې نوې قانون د دوه پروسه لمنځه تللو له خطر سره مخامخ کوي روزمیری ډیکارلو چیروان کالی د طالبانو او د 15 هیوادونو د استادو په ګډون د دوه د دریمې غونډې مشري کوله 13 شپې د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي غونډې ته ویل چې مخکې زنو هیوادونو د طالبانو له دې خبرې سره لیوالتي لرله چې ګنې دوی به د دوه موافقه پر مخ بوزي خو د دې په وینا اوس وضعیت ډیر پیچلې شوې ده د دوه په تړون کې چې د 2000 کال د فروری په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو ل افغانستان د نړیوالو پوځي ځواکونو د وټلو په بدل کې د طالبانو یو ژمنه ده هم وا چې د خوځو په برخه کې د تیرو 2 لسیزو لاس تراوړنې به خوندې ساتي ایرانی چارواکي وایي چې پرون په یو کان کې په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 38 ته رسیدلې. په پیښه کې 14 تنه ژوبل شوي هم دي. د ایران د سرکاري رسنیو له مخې دغه پیښه د تهران څخه 1530 کیلومتره لرې په تباس سیمه کې د ستمبر په 28 ناوخته مهال شوې وه. دغه کان کې د میتین ګیس لیک شوی و او له وجې دا چاودنه وشوه چې په کې کان کیندونکو ته مرګ ژوبله واوخته. د خراسان ګورنر وایي چې پیښه د هغه صوبې په تباس سیمه کې شوې ده او د ګیس د زیات اخراج له وجې د ګیروشو مزدورانو په ژغورلو کې مشکلات دي. نوموړی وایي لا هم په کان کې د ګیروشو تنانو د ژغورنې عملیات دوام لري او دوی هیله لري چې دغه کار به زر پای ته ورسوي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل او په روانه غلای کې را سره اوسئ چې دا ریپورتونه هم واورئ. د کورمې خلکو د شیګانو او سنیانو ترمن د روانې جګړې بندولو غوښتنه کړې ده.
بیا ټوپک نو واخستای شو، بیا ټوپک ټوپک ما فول ده، بیا میاندې جوړي، بیا پیاندې جوړي.
د پوځي عملیاتو له وجې له شمالي وزیرستان افغانستان ته وختي کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې نور د یې خپل وطن ته ستانه کړي.
میش پکتیکا کې پوس کې 15000 کورنۍ داسې دي چې پاتې دي. دلته د میش ماشومان به تعلیم دي، نه سکول سہولیت شته، نه د ډاکټر سہولیت شته.
له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د شرط خلاف په انګورډه کې احتجاجي پرلت دوام لري. د دې پرلت څومره وخت وشو؟ د پاکستان سپریم کورټ انتخاباتي کمیشن ته امر کړی چې د ښځو او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې څوکۍ د تحریک انصاف ته ورکړي او پرون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پښتنو د کلتور ورځ ولمانځل شوه. یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، په کورما کې د شیګانو او سنیانو ترمن شروع شوې جګړه لا هم دوام لري. په تازه خطو کې له دواړو خواو سلور کسان مړه او تر شلو زیات ژوبل شوې دي. تر اوسه پورې په دې جګړه کې تر اتیاو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د دې جګړې د ودرولو لپاره پرون په بړچینار کې مظاهره هم شوې ده. دا جګړه د بشارو په سیمه کې په شلم ستمبر د نوې مورچې د جوړولو له وجې پیل شوې وه چې اوس مختلفو سیمو ته غځېدلې ده. په دې حقله تفصیل زمونږ خبریال طارق اورکزی راکوي.
یو ځل بیا احتجاجي مظاهره شوې. د ګلپورز لزګونه تانان د کامی سملی غړي انجینیر حمید حسین په سرپرستۍ کې د پریس کلب ودانې مخې ته تر غونډېدلو پس هغلته پر لت وهلو او دا غوښتنه کوله چې جګړه په ودرولو د سیمې امنیت دی بحال کړی شي. حمید حسین وای له سلور رزو قیمتي زیانونه اوړي خو ریاست دربانډ بیا هم غلې پاتې دي چې دغه صورتحال دوی په تشویش کې اچولې دي.
اگر که حکومت مخلص وای او د جنگ باندې ارت شي نو به دا وایي چې داسې کیږي. د حکومت خپل ایما باندې کوي، دوی آشرباد او تحصیل دي او خلق مرګيږي طرفین نه. خو داسې کسان ورګي لوړ شي چې هغه دومره غټ غټ نقصانونه وشي
په کورما کې د نهه پشپاخوم د شیاګانو او سنیانو ترمنځ په سلورو مختلفو ځایونو کې انخطې شوي. په تازه انخطا کې د صحت محکمې او پولیسو تر مخه له دواړو فریقینو سلور تنان مړه او تر شلو زیات ژوبل شوي. دا انخطې هغلته پر شلم ستمبر تر هغې شروع شوي چې په بشارو کې احمدزي قبیله او مدګي کلي خلک په خپلو کې پر یو بل ځمکو نوی مورچې په جوړولو ون خلیدل. تر اوسه په نخطو کې له دواړو خواو 13 کسان مړه او تر 20 زیات ژوبل شوي. په مړو او زخمیانو کې ماشومان او زنانه هم شامل دي. په سیمه کې جګړه تر شروع کېدلو پس ټولې تګ راتګ لارې بند دي او هغلته تعلیمي ادارې دفترونه او بازارونه تړلې پراته دي. د پړچینار اوسیدونکو نوشي جان وای کله چې یو مسله د خبرو لارې حل کېدای شي نو ټوپک ولې بیا راخستل شوی دی؟
بیا ټوپک نو واخستای شو، بیا ټوپک ټوپک ما فول ده، بیا میاندې جوړي، بیا پیاندې جوړي. رجوی ملګرو، په امن میانو ټول پښتنو ځوانانو وجو ته غوښنه کوم چې دغه پاتې ګوې دې حل پښتو لا سیوا بلا لارې نشته ده دا چې څه نه ده دا په پښتو ځان مساله ده
په دغه اړه د ضلع تنظیمي چارواکو سویلي او نه پولیسو رسمي دریز مخې ته راغلي. البته د سرکاري جرګې یو مشر حاجي زدګل مشال رډیو ته پر 14 سپتمبر ویلي څلور ورځې دوی تر خپله وسه کوشش وکړو خو جګړه په ودرولو کې کامیابي ورته ملو نشوله. ګل وایي په سیمه کې دواړه فریقین په خپله ژبه ودرېږي او نه حکومت په صحیح ډول خپل رول ادا کوي چې داسې به جګړه هیڅکله ونه درول شي. عزت ګل وایي که څه هم خبره په نه منل کېدلو کورمې ته ورغلی شپږ کسیزه جرګه واپس شوې خو بیا هم د فریقین لخوا په تېروتنو خپله یوه فیصله به کوي چې هغه به حکومتي مشرانو ته وړاندې کولی شي.
جرګې خو کومو پې کار خپل کار کړند کوي به کلي کل مکړین دي او نور به کوو نو ضمانت ضمانت چې موته ارزوره فریقین پردي او بالکل خبرې ته غوږ نه نشي ورځ کېږي حکومت غو خلاف کاروایی نه کوي څه نه کوي بس دا خلکو باغیان شوي دي د چا مړې شوي هغه جنګ بندېدل ځکه نه غواړي غاړي ته ځکه د خپل مړې وګټو ته مړې ګټي نور مړې دوشي حکومت کې ریاست کې مو هر چا ته کونېګان را پېغام رسو کوم د تا غاره زور دی اختیار دی
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته وخت پر وخت د ځمکو په مختلفو شخړو د هغوی ترمنځ جګړې شوي چې پکې دواړو خواو عام وګړو ته مالي او ځاني زیانونه اوړېدلي. په 2008 کال کې د مری پر سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یوه لوزنامه شوې چې پکې د ځمکو شخړې زر تر زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوي خو تر اوسه داسې نه دي شوي. طارق ورکسه مشال ریډیو پېښور.
په کورمه کې سنیان او شیاګان ګډ ژوند کوي خو په بیلابیلو وختونو کې یې ترمنځ د ځمکو او ځنګلونو په سر وسلوالې نښتې هم شوي چې پکې ګڼ کسان وژل شوي او بې کوره شوي دي. د دې نه علاوه د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د دینی رسوماتو په سر اختلافات او یا هم د دینی مشرانو پر ضد ویناګانې هم د وسلوالې نښتې لامل کیږي. دا چې د دې ناقرارۍ مخه ځايي جرګې او حکومت ولې نشي نیولې په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د کورمې د شخړې په حواله د 2008 کال شوي د مری لوزنامې د یو مشر ملک عطا الله سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د مری لوزنامه ولې عملی نشوه. نوموړی وایي
د مری مهدی بانی جی او سرکار ډېر غټ وسایل خرج کړل په مری کې ډېر مته سړي ستومانه نه بعد د ټولو مشرانو کې نسل شي اسوني متفقه تور باندې هغوی په ویل مری لوزنامې باندې دستخطونه وکړل هغه ګورنمنټ کړه دا مهیده وکړله نو هغې نه بعد په کور دا وه چې دا مهیده دوی وړله 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 په 2012 کې بلابلا څله څلجارې وکوترې خلاصه شولې او بې دې بعد ته کومې دي نور شکونه وو یا د مدار ته کوم خلکو وفاس خپل کډوال شو کوم هغه خپل کورو ته راوستل وو یا مطلب څلجارې ګودرې محفوظ کول وو هغه نه وشول. بل هغه لوزنامې کې یو شک دا لیکلی دی تر دې کې حکومت کوتاهی وکړل او حکومت متعت سترګې فنا کړلې دي شون نه نو بیا حکومت دي کې بالکل غوی لا یو قسم فریق وي.
ملک صاحب دا څومره شکونه د مری لوزنامه او د دې ټوله مخه د دې ټول هدف دا او چې په کورمه کې د فسادات د مسلې د شخړې د انختې د دې مخه ونیول شي نو د دې ذمہوار څوک
جی د کې تقریبا 2 کروڑ روپے مچل کای خشي و مری موهیدی او اخ کې د دې دغه نه پات کلا جرګا وشي جی سالیسی وکي یا فریقینی وکي
جی
نو بیا خبره لوړ شي د چارواکو ته د حکومتي چارواکو ته خبره لوړ شي ته اوس امپلیمنت کول او هغه عملی کول هغه کار د حکومت او حکومت د دې کې بالکل سستی کوي مری مهدی کې سستی کوي هغه نه بعد په مری مهدی په تسلسل کې د ټول مهدی شوی دي ته نن ورځې پوری مو په آر یو فورم دا خبره کوو چې حکومت د دې کې سستی کوي او د سستې وجنا روزانه پیښې کیږي روزانه جګړې کیږي کله په لینډ ډیسپیوټ باندې وي د ارزیو په خوره به وجنا کله کومه یې مذهب ته خبره وځي کله کومه یې سوشل میډیا کې د اهل بیتو یا د متحد اصحاب کرامو ته د پندلو په وجه باندې د خبره رپیخ شي خو دې ټولو ته مخنیوای شوی دی په مری موهیدی کې شوی دی هغه نه بعد چې مری موهیدی شوی دی هغه کې ټولو کې مطلب چې 10 کروڑ 12 12 کروڑ روپے 4 4 کروڑ روپے په مختلف وختونو کې د مهدی شوی مې ټول په 4000 روپے ونه خسته یو فریق نه جرم یې جرمانه ونه خسته.
ملک صاحب چې کومې د مری لوزنامې نه پس تاسو ذکر وکړو چې نورې معاهدین دي، نو دغه ټولې معاهدې د مری معاهدې نه پس یو د دې ضرورت ولې پېښ شو او بیا د هغه لوزنامو بیا څه فایده وشوه؟
هغه فایده خو جی هیڅ نه بریښي، لکه چې تاسو کومه خبره وکړله ډېره دا ویلې کېږي داسې که نه، نو دا ویلې دا خبره دی چې ګورنمنټ دې کې ملوث دی او بل جرګه کمزوري دی، مشر کومه دی کمزوری دی، لکه هغه کې هغه قوت نشته دی هغه خپل سړي مخنیوی وکړي. زه به دا خبره وکړم چې ملا ډومینیشن دی، ملا انتهایی مضبوط دی، غزي کې د څه مذهبي قوتونه یي مذهبي قوتونه هول دی هماغه شی کېږي
او دا د دواړو خواو د دواړو خواو
دا مته د څو پورې ته د شي باندې مخنیوی ونه شي او د لارډ سپیکر اکټ دی، لارډ سپیکر اکټ دلته ونه لګیږي د نیشنل کوارټ
ملک صاحب یو خدا خبره چې تاسو خبرو کچې لوزنامې شوې دي، یو خو کزر در راته دا وایي چې دا کمی کمی لوزنامې دي چې دا غینه بعد هم شوي وي او بیا دا چې تاسو دا چې کوم خبرو کې چې دغلته کې د امپلیمنټیشن او بیا د دې ټولو شیکونو د انفورسمنت ذمہوار حکومت ته او حکومت دانه کوي، نو بیا سلاره ده
نو بچی لاره خدا غره تر روزانه مو جنگیګو بچی مړکیږي خځې کونډی کیږي بچی اتیمان کیږي دای ول یار ده او ما ته خبرې خیدا شه ته دا شای ورور روان دی، لکه نن ما ووردل دیګه په سوشل میډیا کې نور ځای کې دا ښار زو ورم جامع مسجد پارچینار حکومت اساسی دی هغه مو دی مالش کوو هغه ډنګو ته کوم یالته نه پاتې شوی دی، نو د ښی باندې کده څه حرکت وکړلو نو دا خو نور پی خیرتی خشی دا خو مکمل فرم ایجنسی کورم ضلع کورم حکومت هغه په وینو مخامخ شي.
د کورمې د امنیت په اړه د یو ځایي بشر ملک عطا الله خبرې اورېدې.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره آسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. له شمالي وزیرستان به کور شوی هغه کډوال چې لا هم د افغانستان خوست پکتیا برمل او نورو سیمو کې میشتي وای لس کاله یې د کډوالۍ ژوند وکړ او د پاکستان حکومت نه دوی خواست کوي چې نور دې خپل سیمو ته ستنه کړي. دوی هم دا راز وای چې نور د کډوالۍ د زغملو نه دی او د ستنېدو بهیر دی ورته زر تر زر پیل کړل شي. دا خلک د 2014 کال په اوړي کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب از پوځي عملیاتو لوي افغانستان ته وختي وو. په دې حق له نور تفصيل زموږ خبريال عمر وزیر راکوي.
ضرب اعظم عملیاتو نه افغانستان ته کډه شوی د شمالي وزیرستان به کوره شوی وای چې لس کاله افغانستان کې تیر کړل، نور د پاکستان حکومت خپل سیمو ته ور پریک دی. افغانستان لمن کې میش د داخلونه به کوره شوی احسان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې 2014 کال نه د خپل هواد نه بهر دی، نور نشی زغملے.
میژ اوز نن پورے نہ چرواکی اوری نے بل چکوری، میژ تا نہ مرست راجی نہ مالی امداد، میژ ډیر مشکل کی گیری، میژ خپل علاقہ تا پر امن سرات لل غوری.
افغانستان کې میشت یو بل کډوال زاهد خان وای چې وړاندې سو مرحلو کې ډیرای کډوال ستانه کړل شول، خو اوس هم زرګونه کورنۍ په خوست پکتیکا پکتیا او نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند کړی.
پتہ مرحلے کے مختن میش کا ڈوالستان شول پاکستان تلوڑ میش پکتیکا کے خوست کے پینش پہ ذرا قرآن داسی دی چپاتی دی دل تدمیر مشمون بے تعلیم دی نہ اسکول سہولیت نہ ڈاکٹر سہولیت میش دا حکومت نہ غشتہ نہ دو چمیش تد غلام خان لیار د کډوالو د پراخلو سکو چې مش پر علاقې ته پر امن طریقه سره ستنه شي.
زرب عذاب عملیاتونه زرګونه کورنۍ ګوندی هیواد افغانستان ته هم کډه شوې وې چې حکومت لخوا په وار وار د ستنولو بهیر هم تر سره شوه او زرګونه کورنۍ پاکستان ته راستنې کړل شوه. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم او خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو د انتظام ادارې ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې نږدې کالونو کې افغانستان نه 11,000 کورنۍ راستنې کړل شوه. دا غي وړاندې هم سو مرحلو کې صد پاسا 15,000 کورنۍ راستنې شوې دي. حکومت ورته پورا بندوبست کړی وو خو زنه کورنۍ هغه وخت په خپله خوښه د ستنېدو بهیر نه ځان پاتې کړی. دوی وویل چې د پاتې کورنو د واپسي لپاره مخصوص نیټه خو نشي په ګوته کولې خو پلان لري چې کم خلک راستنېدو ته تیار وي نو د واپسۍ یو بل بهیر به هم زر پیل شي. افغانستان نه راستنې شوې زرګونه کورنۍ هم لا خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوې او بکاخیل کډوالو کیمپ او خواوشا کې لا هم میشتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 خبرونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخی په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د جنوبی وزیرستان د انګور اډې ځایی خلکو د تیر کال د نومبر له 12 راهیسې د خپل غوښتنو لپاره پر لټواله دی. خو اوس وای چې پرون یې د ضلع د پوز له مشر سره لیدلی و غورته د غوښتنو د منل کېدو باور ورکړی دی. پر لټوال غواړي چې له افغانستان سره د په تګ راتګ کې ورته اساني پیدا کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تیر کال فیصله کړې چې له افغانستان سره به یوازې په پاسپورټ ویزا تګ راتګ کېدلې شي. د دې فیصلې خلاف په چمن ونګور اډه کې خلکو پر لټ وهلې چې لا هم دوام لري. په دې حق له تفصیل د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډه احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع پوز مشر یې غوښتنې منلې باور ورکړی دی. د انګور اډه احتجاجي درنې یو مشر مولانا تسبیح الله په دغې براکشه ویایي مولانا تسبیح الله د افغانستان سره د انګور اډه سرحدي دروازه بندش په وجه د ضلع خلک مشکلات په دا رنگ بیانوي.
ٹریڈ بند ہے، کاروبار بند ہے، روزگار بند ہے، خلق بھی انتہائی پریشانی سارا مخمخ دی. صرف انگور اڈنا دمیش ضلع دو آغا دے انگور اڈے کاروبار اور روزگار دے بندش آغا متاثر دی. بول دمیش سکیم رشتہ دارے دی دمیش جو لون دے بگیٹ آغا طرف اور بگیٹ دخ طرف کیم دمیش ورینا دی دے 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 تاگر 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 آغا خان وقت اشتوائی دی دمیش جو در مشکلات دی در مسائل دی.
یودا دوی چې د انګور اډا سیمه اوسې دین کې د تیر کول 2023 نومبر 12 راسه په احتجاجي درناکشه پالاتې واهلې دي. د دغه احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر سمرا پورې حکومت په زوی خلک باندې افغانستان ته د تاګ رو تاګ باندې د پاسپورت شرط ختمول سره د دوی او تلس غوښتنه منلې نه وي تر هغه وخت پورې وو د دوی احتجاج راوون وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان سپریم کورټ ایوا مهمه فیصله کړې او په تفصیل کې د 3 ستمبر باندې دغه اعلان کړی دی. په دغه فیصله کې سپریم کورټ اتو ججانو الیکشن کمیشن اف پاکستان ته حکم کړی دی چې د ښځو او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې څوکۍ دي د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف ته ورکړي. خو د آئین، قانون او سیاست ماهران وایي چې الیکشن کمیشن او حکومت د سپریم کورټ حکم منلو ته تیار نه دي، نو دې سره په ملک کې سیاسي وایني بحران رامنځته کېدو امکان دی. بل د سپریم کورټ په فیصله کې ځینې داسې خبرې دي چې په راتلونکي وخت کې حکومت ته ستونزې هم جوړولی شي. په دې هکله تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال رشید خټک راکوي.
په پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې څوکۍ د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف ته ورکولو په اړه د سپریم کورټ اتو ججانو تفصیلي پریکړه په 3 ستمبر جاری کړه. دا په 70 صفحو لیکل شوې پریکړه ده چې الیکشن کمیشن اف پاکستان ته پکې امر شوی دی چې دغه ځانګړې څوکۍ تحریک انصاف ته ورکړي. تحریک انصاف تر انتخاباتو وړاندې په ګوند کې دننه چون نه کولو پوجا انتخابي نه خنو ورکړل شوی او غړو یې په آزاد حیثیت کې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. ځانګړې څوکۍ صرف ګوندونو ته د هغوی د ګټل شوو څوکیو په تناسب او د هغوی لخوا د دې لپاره جمع شوی نوملړ په بنیادونو ورکول کیږي. ځانګړې څوکۍ ترلاسه کولو لپاره د تحریک انصاف غړو په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو اعلان کړی و. سنی اتحاد کونسل هم د ځانګړو څوکیو لپاره فهرستونه نه و جمع کړي. د سپریم کورټ اتو ججانو په 2 جولای په خپله مختصره پریکړه کې الیکشن کمیشن ته حکم ورکړی چې دغه ځانګړې څوکۍ تحریک انصاف ته ورکړي. د چیف جسټس قاضي فیضی صاحب په شمول 5 ججانو د دې پریکړې مخالفت کړی و. اتو ججانو په 14 ستمبر هغه وخت یو وضاحتي فیصله هم جاری کړه کله چې حکومت په آئین کې د بدلون کولو هڅه کوله. په پېښور کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشار رډیو ته وویل چې د اتو ججانو په پریکړه کې ویل شوي دي چې الیکشن کمیشن په شفاف انتخابات کولو کې ناکام شو. دا نیوکه د حکومت ته ختمېدو او د نوي انتخاباتو کولو بنیاد هم جوړېدای شي.
عمران خان په جیل کې هغه ورځ اخبارونو سره خبرې کولې، هغه ویل چې یار دا انتخابات ته نه انوایټ کیږي، کله دمکیږي با او دا به کله کیږي، دا په فروری او په مارچ. زما په خیال چې بیا د دې اتو ججانو دا فیصله به دی بیس کی چې دی الریډی په دې باندې ابزرویشن ورکړی دي، ریمارکس ورکړی دي او دا بیس کی چې ټوټل جنرال الیکشن په دې باندې سیټیسایډ. او زما په خیال چې دا موو عمده کده او بالکل انټینشنلی دا شوی دا. خو که فرض کده کیږي نو دا لکه د پاکستان په ادارو کې چې میاسي کم تضادات روان دي، دا به لا وسی کیږي نور. او زمان نه دی خیال چې دا د اولس په ګټه باندې تمامېږي.
بلخ حکومت د الیکشن په قانون کې بدلون کړی دی چې تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټون کې د پارلمان غړي باید په 3 ورځو کې دننه په یو ګوند کې د شمیرېدو اعلان وکړي او ځانګړې څوکۍ هم صرف هغو ګوندونو ته ورکړل شي چې له انتخاباتو وړاندې د دې لپاره الیکشن کمیشن ته فهرستونه ورکړي وي. د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق په دې اړه الیکشن کمیشن ته یو لیک هم لیږلی دی چې هغه پاتې شوی 25 څوکۍ حکومتي ګوندونو، مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ ته ورکړي. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل چې الیکشن کمیشن د حکومت او سپریم کورټ ترمنځ انخته دی ځکه چې دواړه متضاد حکمونه ورکوي. د دې نتیجه به د ملک لپاره خطرناک وي.
د دې چې کم ماته فیل فور نتیجې ښکاري هغه سلور ماته ښکاري. ړومبی ماته دا لګي چې د جوډیشل او پولیټیکل ټینشن به دې سره ښه زیات شي. دویم دا ده چې د ملټري رول چې کم اسټابلش دی په تاریخي توګه باندې دا غي رول به ملون تک زیاتېږي. دریم غټه پاسیبلټی دا ده چې سیاسي عدم استحکام به دې سره زیات شي. او سلورم چې دغه ایشو ته زموږ ډېر مدینه په موږ باندې دغه اثرات دي، دغه امپیکټ په سوسایټي باندې، په ګرانای باندې، د پاکستان په فیوچر باندې، دغه د اکنامیک کرایسس کنه. فندا درې سلور فیل فور آوټکم دي.
په کوټه کې د قانون او آئین ماهر همایون کسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې په سپریم کورټ کې د ججانو ترمنځ اختلافات ژور شوي دي. داسې ګڼل کیږي چې د اتج جان د تحریک انصاف خواخوږي دي او د نور حکومت په خوا دي. موجوده چیف جسټس په اکتوبر کې ریټایر کیږي او حکومت به کوشش کوي چې د خپل خوخه جج نوې چیف جسټس جوړ کړي.
هغه سړی چې بیوند دغه ګوري کنه، کتابونو بغیر جسټس ته ګوري، یا د کمپلیټ جسټس خبره کوي، یا د جوډیشل اکټیویزم خبره کوي، د جوډیشل اور ریچ خبره کوي، نو دارنګه سړی دوی ته دا وخت واره نه خو. بل سړی چې دی قاضي باد یا افریدی دی، خو دا به ډېر لوی کرایسس جوړ شي. په وکیلان دي، دا به راوځي، تحریک به جوړیږي. او د تحریک انصاف کې خو تحریک انصاف خو دا عمران خان دا یو کار وکړي چې ټوله وکیلانو ته سیټان ورکړه. اکثره په دې باندې عمران خان په وکیلانو کې ډېر لوی ملاتړ پیدا کوي.
الیکشن کمیشن اف پاکستان د تیرو څو ورځو راهیسې هر ورځ غونډه کوي او د ځنګړو څوکیو د حکومت او د سپریم کورټ د حکمونو په اړه د قانون د مهرانو سره سلا کوي. اټکل کېږي چې حکومت او الیکشن کمیشن به د سپریم کورټ د پریکړې خلاف بیا درخواستونه ورکوي. که دغه 25 ځنګړې څوکیو حکومتي ګوندونو ته ورکړل شي نو هغوی به په آئین کې د بدلون کولو جوګه شي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د دې رپورت سره د مشال ریډیو د رواني غړې نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د ماخام شپږ نیمه بجې دي. د دې سات د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په کورمه کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د روانې فرقه ییزې جګړې د ودرولو لپاره پرون په پاړه چنار کې مظاهره وشوه. له کورمې څخه د قومي اسمبلۍ غړي حمید حسین توري په مشرۍ کې د پاړه چنار پریس کلب مخې ته لومړۍ مظاهره وشوه چې وروسته په پارلات بدله شوه. نوموړی وایي چې که حکومت مخلصه وای نو اوس به جګړه ودرېدلې وي. هلته په روانه جګړه کې پرون هم دواړو خواوو ته څلور نور کسان وژل شوي او تر شلو ډېر ژوبل دي. حکومت په دې اړه لاس نه دی ویلي. شمالی وزیرستان په میرعلي بازار او خواوشا سیمو کې نن د پوز او وسلوالو ترمنځ انخته شوې چې پکې د پوز د ادا سره سم 15 وسلوال وجل شوې او ته نور ژوبل شوې دي. پوزي سرچینو مشال لري ته ویلي چې په دې انخته کې څلور امنیتي اسکر هم ژوبل شوې دي. د دې انخته په اړه لا هم کوم وسلوال لرلی سن دي ویلي. د شمالي وزیرستان نه د ضرب از په پوزي عملیاتو کې افغانستان ته کډه شوې خلک وای چې لس کاله یې په افغانستان کې تیر کړل او اوس په کار ده چې پاکستان حکومت خپل وطن ته ستانه کړي. پوز په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي وو چې له وجې تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي وو خو زیاتره خپل سیمو ته ستانه کړل شوي. حکومت وایي هڅه کوي چې پاتې کډوال به هم زر خپل کورونو ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو د مشر مرستیاله روز بیری ډیکارلو وایي د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسه د ختمولو له خطر سره مخامخ کوي. روز بیری ډیکارلو چې روان کال د طالبان نو د 25 هیوادونو د استادو په ګډون د دوه درېمه غونډه مشري کوله. 13 شپې د افغان مرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي غونډه ته ویل چې مخکې ځنو هیوادونو د طالبان له دې خبرې سره لیوالتیا لرله چې ګنې دوی به د دوه موافقه پر مخ بوزي. خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلې ده. د دوه په تړون کې چې د 2000 کال د فروری په 19 د امریکا او طالبان ترمنځ لاسلیک شوی وو. طالبانو د بهرنیو ځواکونو د وتلو په بدل کې دا ژمنه هم کړې چې د خزو په برخه کې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې به خوندي ساتي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو اوریده. اوس ورجو یو نړیوال رپورت ته. په ایران کې د کویلې په یو کان کې 14 شوې چې پکې د وجل شو او کسانو شمیر 250 تر رسیدلې ده. 14 پرون د جنوبي خراسان ضلع صوبې د تبس سیمه په یو کان کې شوې ده. په جنوبي خراسان کې درې ورځې ماتم هم اعلان شوې ده. په دې حق له نور تفصیل سفی الله ستانک زیادر کوي.
تر پرون ناوخته په کان کې د ایسارو کارګرو د ژغورنې او د ټپیانو د انتقال هڅې روانې وې. په کان کې د ګازو موجودیت د ژغورنې هڅې له خنډ سره مخ کړې وې. د شنبې شپې ناوخته 14 په کان کې د میتانو د ګاز د لیکېدو په سبب شوې چې لزګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. یو کان کیندونکي په روغتون کې رسنیو ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ: موږ کار کوو. یو وار دود پورته شو. هلکان وویل چې دود دی. نو شو چې د څه شي لوګی دی. وروسته مې سا بنده شوه. ځان مې له کارګاه لاندې واچوه او تر یو ځایه مې ځان ورسوه خو ملګري مې ونه توانېدل او ګاز ونیول. تر یک شنبې ناوخته په دې کان کې د وژل شوو کارګرو شمیر 250 ته ورسېد او اندېښنې وې چې ممکن لا پسې د مړو شمیر زیات شي. 40 کسان ټپیان شوي هم دي. ایران کې تر دې مخکې د کان په 14 کې لوړه مرګ ژوبله د 1390 کال د یورت د کان وه چې پکې 43 کسان وژل شوي وو. په جنوبي خراسان کې درې ورځې د کان د 14 په خاطر ماتم اعلان شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په دې پیښه کې د وژل شوو کارګرو کورنیو سره خواخوږي ښوولې خو ټینګار یې کړی چې د کانونو کار باید ستاندرد شي. د ایران په قانونو کې د ورته پیښو لوی عوامل د ستاندردونو نه رعایت او د اړینو تجهیزاتو نشتوالی یاد شوی. د ایران د جنوبي خراسان والی علي اکبر رحیمی ویلي چې د هیواد 80% د ډبرو سکرو کانونه په دې سیمه کې دي چې لس لویې کمپنۍ پکې کار کوي. په تبس ښار کې 10000 کارګر اوسیږي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا د روغتیا چارواکي وایي چې سږ کال په دې صوبه کې د سیلابونو او بارانونو له وجې د ملیریا او ډینګي ناروغان زیات شوي دي. دوی وایي چې سږ کال تر اوسه پورې د ملیریا د 500 نه هم زیات ناروغان ریپورټ شوي دي چې زیاتره یې په خیبر ضلعه او شانګلی ضلعه کې دي. د دې ترڅنګ له تیرو څو ورځو راهیسې د ډینګي طبي ناروغان هم زیات شوي دي. په دې هکله له پېښوره زموږ خبریال عظمت علي شاه نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا د روغتیا اداره د ستمبر په 23 په خپل ویب پاڼه جاری کړې شمیرو تر مخه روان کال په صوبه کې د ملیریا د ناروغانو شمیر 55,000 ته رسیدلی چې پکې 10,000 کیسونه د خیبر او د 6,000 زیات د شانګلی نه رپورټ شوي دي. د روغتیا د ادارې ویان عطا الله خان مشال ریډیو ته ویل چې په غریزو سیمو کې د باران او سیلابونو د ملیریا او ډینګي ناروغان سیوا کړی دي.
صبح کې تقریبا 450 چې کم د ملیریا کیسونه د غشن اول 100 د ملیریا چې کم قسم د ملیریا پیلسیفارم چې کم په ماشومانو کې او په حامل زنانو کې کیږي دا غي کیسونه منستر غلي دي او د دې کې زیات لاس چې کم دی نه د موسمیاتي تبدیلې دي یا د موسمیاتي تغیر د وجې نه ځکه چې په لږه زمو سره په شان لا کې دومره ډیر کیسونه رپورت شو. دا غي نه علاوه په خیبر ضلع خیبر چې کم دی په بټګرام په شان ته ضلع کې مو سره چې کم دی نه ملیریا او بریک راغلي دي او د غشن چې کم د صوبې جنوبي ضلع دي چې پکې ټانګ دی خان او دا نور شامل دي نو په دغه کې هم د سیلابونو د ډیرو بارانونو د وجې نه چې کم دی نه ملیریا کیسونه زمونږ آگاہی یا دغه چې کوم ولاړ وبدي هغه دغه کول دي هغه د محکمه بلدیات په مدد سره او نور شکم لاین ډپارټمنټس د هغه په مدد سره دغه جاری دي.
اداره وایي چې په صوبه کې د ډینګي د ناروغانو شمیر هم له 350 سیوا شوه او په تیر درې ورځو کې د 150 نه زیات د ډینګي ناروغان د صوبې د بیلابیل روغتیایی مرکزونو ته ورغلي دي. په پېښور خیبر ټیچینګ هسپتال کې ډاکټر مجاهد مشال ریډیو ته وویل چې د ملیریا او ډینګي نه د ځان ساتنې یوازنې حل احتیاطي تدابیر او د ناروغۍ د راښکارا کېدو په وخت زر تر زر د روغتیا مرکز ته تلل دي.
لکه په ډینګي کې زموږ سره ډېر زیات هایي تبا د هغې سره سره چې دی د سترګو نه شاته درد ټول وجود داسې درد مونږ وایو بون بریکنګ پین ورته مونږ وایو لکه هډوکې مې ماتېږي که نه او دغسې یا په وجود باندې چې دی داغونه راښکاره کېدل دانې راښکاره کېدل یا پوزا او تشو میتیازو کې داسې وینه تلل دغه په ډېر په سیویر کیسز کې چې کله ورته مونږ هغه سپینه وینه وایو پلیټلیټ چې هغه ډېر زیات کم شي. دغسې په ملیریا کې زمونږ سره تبه وي ډېر هائی گریډ او ورسره الټې وي ورسره نو دې ورځو کې چې چاته هم تبه راځي نو په کار ده چې هغه د اسپتال مخه وکړي او د هغې بیا سمپل ټسټونه دي او علاج هم چې دی نو داسې ډېر ګران نه دی.
د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې په وینا چې ډینګي او ملیریا د مخنیوي په غرض یې هغه ضلع چې زیات متاثره دي پکې د ماشو سپرې مچردانې او نور اسانتیاوې ورکړي دي او د عام ولس ته پوهاوی کمپین هم چلوي. د خیبر ټیچینګ هسپتال ویان سجاد خان مشال ریډیو ته ویل چې په هسپتال کې په هنګامي بنیادونو اتیا بیډونه د ناروغانو د پاره بیل کړی دي.
2019 کې کله د وبا ډیره زیاته خوره شو په هغه دوران کې خیبر ټیچینګ هسپتال ایز ا فرنٹ لائن کار کړی دی. څومره چې دغه وبا به سیوا کېده دغه شانې تیاریانې به ورته برابر کېدې. دغه شانې په دې کال کې هم په خیبر ټیچنګ هسپتال کې ورته تیاریانې مکمل دي، مکمل د نېشنل او انټرنېشنل گائیډ لائنز مطابق. په خیبر ټیچنګ هسپتال کې تقریبا څلور میډیکل وارډونه دي، میډیکل اے، میډیکل بی، سی او ڈی. د دوی مختلف روزو کې ایمرجنسی وي، مختلف روزو کې او پی ڈی وي، نو په هر یو وارډ کې ورته یو یو چیمبر مختص کړی شوی دی. په یو چیمبر کې شل شل بیډ وي. حاضر وخت مونږ سره تقریبا د ډینګي اته داسې مریضان دي چې هغه داخل شوی دي. په روزانه توګه باندې تقریبا 200 مریضان کو مونږ ګورو راځي د غي ټیسټونو د ډینګي وشي، نو په هغه کې تقریبا داسې اویا اتیا کسان مثبت راشي د غي ټیسټ. نو په هغه کې ډاکټران هغه مریضان داخل کړي چې د چا پلیټ لیست یا سپینه وینه کمیدو طرف ته روان شي، نو غي داخل کې او غي له پراپر علاج په هسپتال کې شروع کړي.
دا پاکستان د روغتیا د ادارې د شمیرو تر مخه په کال 2022 کې پاکستان کې د ډینګي د ناروغۍ نه له 50 زرو زیات کسان متاثر شوي او له 50 زیات مړه شوي، چې پکې 40% کیسونه د ستمبر په میاشت کې ریپورت شوي. د صحت نړیوال ادارې WHO په خپل ویب پاڼه خپور کړي یو بیان کې وایي د نږدې بارانونو او سیلابونو له وجې د ډینګي او ملیریا د ناروغانو په شمیر کې د نور سیواوالي خطره ده. باید حکومت ته د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریڈیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 خبرونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخی په غاړه،
په یو بجا
سندری جادوګری،
په دوهنیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی،
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې،
په څلورنیمو بجو
روختیا او درملنه،
په 15 بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي. پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا د بلدیاتي استازو یو غونډه وشوه. د سنټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ لخوا جوړې شوې د غونډه کې د بلدیاتي استازو د اختیاراتو او نورو ستونزو په اړه خبرې وشوه. دوی ویل چې ترقیاتي فنډونه او د اختیاراتو نه درلودو له وجې د خلکو ستونزې نشي هوارولې. غونډه ته د خیبر پختونخوا اسمبلی مرستیال سپیکر سوریا بیبی هم وینا وکړه. وی ویل حکومت هڅه کوي چې د بلدیاتي استازو دغه ستونزې حل کړي. له پیښور زموږ خبریاله خالد نیاز یې په اړه نور تفصیل راکوي.
دغه غونډه کې د سړو نمائندګانو ترڅنګ ښځو ممبرانو هم په ګڼ شمیر کې ګډون کړی و. د پیښور بارشی خانو ویلیج کونسل وومن کونسلری نسیم ریاض مشال ریډیو سره خبرو کې اوې د بلدیاتی نمائندګانو تر ټولو لویه مسله د فنډ نشتوالی دی. دا وایي تیر وختونو کې به غیر سرکاري ادارو بلدیاتی نمائندګانو لا تربیتونه ورکول چې له وجې به دوی ته د خپلو ذمهوارو او اختیاراتو معلومات کېدل، ولی اوس دغه لړۍ هم بند شوې ده.
نو کدی دوی ته ټریننګ ورکړي د وی سي این سي والا چې کوم فیمیل دی یا یوت کونسلر دی یا کسان دی، دوی ته ټریننګ ورکړي، نو هغه بیا دومره کیپاسیټی بلډ شي چې کوم فنډ نم وي نو هغه خپل لوکل ریسورسز باندې هغه کار کولی شي، یا چې کوم په علاقه کې متعلقه این جی اوز دی هغه کار کوي، نو هغه نه هم دی هلپ اغستې شي د علاقې د خیر ښېګڼې لپاره. خو بدقسمتي زمونږ دا چې دا اون دی سټریټجی چینج کړل نو دی لا ټریننګ نه ورکي، نو هغه چې دی هغه ته پته نشته چې مطلب زه بس کوم.
د پښتخري تحصیل ممبره شمایله تبسم وایي د فنډ نشټوالي په صورت کې بلدیاتی نمائندگان اختیارات ملاوی دو سره د اولس خدمت کولی شي. داوای هاوس کی دننا کمیټه جوړی دو سره هم بلدیاتی نمائندگان ډیر کارونه کولی شي، ولی دغه کمیټه هم ندی جوړی کړی شي.
چې هغه سره یو نوټیفیکیشن نو ریسپیکټیبل طریقه باندې بل تسلی هغه مشکلات ته پوس وکړي او هغه مشکلات به هاوس کی روډي هغه بل ته منشن کړي چې جی دا زما علاقہ کې د سکول کې بی بی ایچ یو کې څومره چې ادارې دي هغه کې دا مسله ده چې هغه بیا کم کم ډپارټمنټس لا ایشوز دي نو اویلیبل لار شي. ضروری نه ده چې زمونږ تحصیل پورا کار کول شي ولې چې بابډه مونږ سره نشته، خو مونږ لا کې خبر خو مخ کې رسول شو کنه منټس شیر کې دی شي چې جی دې علاقو کې دا مسلې دي،
خو چرې کمیټې نشته نو مونږ څنګه مخکې لاړ شو.
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی ډیپټی سپیکر سریا بیبی غونډې ته خپل وینا کې ویلي دي حکومت د بلدیاتی نمائندگانو مسلو نه خبر دی او هڅه کوي چې اختیارات بلدیاتی نمائندگانو ته ملو شي چې دوی د ولس خدمت وکړي شي.
مونږ یو داسې خود مختار مقامی نظام ته بد ورکولو هڅه کړې دي کوم چې زمونږ د ولس ترجیحات دي. ستاسو د ټولو مننه کوم چې دوه کالونه د ولس مخې ته ځي. زه ستاسو باندې فخر کوم او زه ستاسو حوصله افزائی کوم ځکه چې نن پورې تاسو ته د حکومت لخوا هیڅ سہولت نه دی ملو شوی. د دې باوجود تاسو تر نن پورې ولاړ یې. نن هم تاسو ولس ته جواب دی او د هغوی مخامخ هم ځي.
که څه هم خیبر پختونخوا حکومت د روان کال اگست میاشت راهسي د بلدیاتی نمائندگانو میاشتنی اجازه کې زیاتوالی راوسته دی ولی بلدیاتی نمائندگان وایي چې څو پورې دوی ته ترقیاتی کارونو دپاره فنډونه نوي ورکړې شوي او اختیارات ورته نوي منتقل کړې شوي تر هغې دوی د ولس خدمت نشي کولی. خالده نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان له مختلف سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخر او چرچاپېره سیمو نه رپورټینګ کوم. دا مشال ترڅنګ اوسه.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د لکی مروت پولیسو د دریا بیا مطلوب وسلوالو او د هغوی د سہولتکارانو نمونه خبر کړی دي. پرون له مشال ریډیو سره د لکی مروت د پولیسو لخوا د شریکو کړو شو دغه معلوماتو لمخه دا کسان د ضلع د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي او د وسلوالو په سہولتکاری او قلنګ غستو تورن دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په لکی مروت کې پولیسو د احتجاج پر مهال غوښتنه کړې وه چې باید پوز لسیمه اوزی او د پولیسو په چارو کې د مداخلت نه کوي. دا چې شنون کې د حالاتو تسنګ ګوري د غلام غوث ریپورت کې تفصیل اورو.
د سپتمبر په درشتمه لمشال ریډیو سره د لکی مروت د پولیسو لخوا د شریکړي معلوماتو تر مخه تر دې دمه دوی په دغه ضلع کې د درې اویا مطلوب ترهګرو فرست تیار کړی کوم چې د هغه ضلع د بیلابیلو سیمو سره تعلق لري. په دغه اړه د ضلع د پولیسو د مشر تیمور خان لخوا د مقامی رسنیو سره په خپور شوي بیان کې دا هم ویلې شوي دي چې د یادې ضلع د پولیسو مشر پولیسو ته د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د عملیاتو د تیزولو امر هم ورکړی دی. تر دې وړاندې به د خیبر پختونخوا د پولیسو د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي د مطلوب ترهګرو نمونه شایع کول او روان کال په 2023 کې سی ټی ډي د مطلوب ترهګرو په لیست کې د یولس وسلوالو نمونه شامل کړي دي چې د سرونو قیمت یې هم مقرر کړی او تیر کال په 2023 کې په هغه لیست کې د 294 مطلوب وسلوالو نمونه سره د هغوی د سرونو د قیمت شامل کړی شوی وو. په پېښور کې خبریال او شینونکی کاشف الدین سید وایي د ضلع په سطح په لکی مروت کې د وسلوالو د نمونو خپرولو د پرمختګ د هغې وروستو شوی چې په دې وروستیو کې د لکی مروت پولیسو په دغه سیمه کې د بدامنۍ په ضد احتجاجي پرلت ترسره کړی وو او د پوره واک اختیار ترلاسه کولو غوښتنه یې هم کړې وه. کاشف الدین سید وایي هغه فکر کوي چې د هغه غوښتنو پوره کولو لپاره په لکی مروت کې د هلې ځلې توندې شوې دي.
چې دا لکی مروت پولیس جاری کړی دی او تیر ورځو کې چې د لکی مروت پولیس کم احتجاج کړی او بیا د هغې نه مخکې حالاتو باندې چې مونږ نظر اچو چې د لکی مروت کم صورتحال دی نو په هغې کې یقینا هلته ټارګیټ کلینګ او د پولیس اغوا، د خلکو اغوا کاری، د ترهګرۍ واقعات او هلته په خلکو کې ډېره زیاته یره وه. نو د پولیس طرف نه احتجاج شو، د پولیس سره مطالبه را لې او هغه مطالبو پر وړاندې هغه دا خبره کوله چې کاغی ته مقور کړی شي، ناغي پدرې میاشتې کې په دې علاقې کې امن راوستي شي. نو د دغه سي صورتحال وروسته دا د درې او یا کسانو دا فارست مخې ته راتلل ښکاری داسې چې پولیس دې حوالے سره یک سو دې او هغه تل کار روانې کول غواړي.
د نېشنل ټینک ټینک په نوم په امنیتي او نورو ستونزو د کارکوونکو غیر دولتي تنظیم د مشر او د پښتونخوا د پولیسو د پخوانی مشر اختر علي شان می هم د لکی مروت د دې روستي صورتحال په اړه پښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې د معمول مطابق پولیس د هر ډول مطلوب کسانو نمونه ثبتوي او ځایي ولس هم د دوی د نیولو لپاره په اعتماد کې اخلي.
چې کوم انتهایی مطلوب دهشتگرد وي داغه یا پروفایلنګ هم کوي چې څومره معلومات وي هغه په دې انډیکسیشن کې او پروفایلز کې راولي او ورسره ورسره چې کوم انتهایی مطلوب وي یو ریډ بک یادېږي هغه جاری کیږي او بیا دې کې چې ټولو له زیات بیا مطلوب وي دا غی د گرفتاره د پاره ادام هم مقرر کیږي. دو دا یو تسلسل سرا عمل دی چې جاری وی وقتاً وقتاً گرفتاره هم کړی دی او د پولیس او د فیر سیکورټی ایجنسیز په مقابلو کې دا قسم خلب چې کب مطلوب دی اغه ویشته شوی هم دی.
د لکی مروت پولیسو چې په دغه ضلع کې د فعال وسلوالو یا د وسلوالو د سہولتکارو کوم درې او یا نمونه خبره کړی دی. نو په هغه کې ځینې کسان د لکی د خاري علاقې او ځینې نور بیا د سرای نورنګ، احمد خیلو، خویدات خیلو، شادی خیلو، تیتر خیلو، ناصر خیلو او د لکی مروت د ځینو نورو سیمو سره تعلق لري.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د لکی مروت اوسیدونکو وایي چې دوی د خپل ماشومانو د پیدایش سرټیفیکټ، شناختی کارت یا نورو ضروری سندونو جوړولو لړ کې ډېر مشکلات لري. د دوی په وینا په دغو دفترونو کې ورته ویل کیږي چې د ځلې انتظامی لخوا ورته اجازه نشته چې د یادو سرکاري اسنادو جوړولو لړ کې د ضروری تصدیقونه برابر کړي. په دې سیمو کې سنډا خورم، ډنډي ادرخیل، جټا، اسماعیل خیل او د نشپا بلاک نورې سیمې شامل دي. بلخو انتظامی ویل دي چې د لکی مروت د دغه سیمو خلکو د پولیو له مهمه بایکاټ کړو نو ځکه یې دا اقدام پورته کړی دی. نور حال د ممتاز بنگش رپورت کې ورو.
د کرک ضلع یو شمېر سیمو خلکو ویلي ضلع حکومت لاړخه د دوی د نادره اسانتیاوې تړلې شوي چې د سیمو خلک یې د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کړي. په دې سیمو کې څنډه خورم، ډنډي درخیل، جټه اسماعیل خیل او د نشپا بلاک نورې سیمې شاملې دي. بلخوا د ضلع انتظامیه وایي د یادو سیمو خلکو خپلو غوښتنو لپاره د پولیو څاڅکو پریکون کړی و نو ځکه یې یادګام پورته کړی. د څنډه خورم اوسیدونکي مولانا بشیر مشال ریډیو ته ویلي دوی وروستیو کې خپلو حقونو لپاره احتجاجونه کړي چې په ترڅ کې یې ضلع حکومت د یادو سیمو خلکو ته د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام پیسې تړلي. د ضلع انتظامي یادګام سره د سیمو بېوزله زنانه د مالي ستونزو ښکار شوي دي.
چلے دلی دای میجا والا یمنی ووری ایم پی ای ووری ڈی سی سی ابی ووری چې دای میجا والا غریبانو حق ویلی سوردا دا خودی دو زموږه خودو کنه.
د نشپا بلاک سیمون د کمیټې مشر مولانا عبدالرحمن ویلی کله چې د دوی د سیمې خلک د خپل بچو د پیدایش سند، شناختی کارت یا نورو ضروری سندونو جوړولو لپاره ورشي دوی ته ویل کیږي چې ځلې انتظامی له طرفه اجازه نه لري چې د یادو سیمو خلکو ته سندونه تصدیق کړي.
څومره دی نادر دی یونین کونسل سیکرټری چې دی ایمړی فرسی دوه ایمړی برث سرټیفیکټ تا نور څومره دی دی نادر سره کوم تعلق لري هغه هر څه دمړه بل کړی دی دې وجنه ځکه چې دمړه ذات تر وغلو دمړه بچایو او دمړه خویان دمیان دی به نظیر ویلکم سپورت ولا پیسې هم بند کړی دی چې دا به ته نه کوي
په اړه مو د کرک ضلعي ډپټي کمشنر یا د انتظامی چارو مشر شکیل جان مروت سره خبرې وشوې نو دوی بیګانه وخت مشارې دو ته ویلي د پولیو یا ګوزن ناروغۍ مخنیوي یوه کمی ذمهداري ده که دوی په دې کې ناکامه شول نو نه یوازې د دوی د ماشومانو روغتیا به اغېزمنه شي بلکې په نړیواله کچه به هم د دوی هیواد د بدنامۍ او مشکلاتو سره مخامخ شي ځکه انتظامیه نه غواړي چې چاته د قانون نه د سرغړونې موقع په لاس ورکړي
زموږ قومي ذمهداري ده چې پولیو اریډیکیشن ملک نه ځکه چې انټرنیشنل زموږ بدنامي ده دیشي لپاره بل دلته فریش چې کوم ریسنټلی انوایرمنټل سیمپل پازیټیو راغلی ده نو هغې پاره موږ اوس کنزرګیټیو لکه تری دغه به کوو کمپین به کوو هغې پاره موږ د خلکو کوآپریشن ضرورت په دې کې ضرورت او ضرورت داسې ده چې دا موږ مطلب دې خلکو د پاره عوامو د پاره لګیا یو چې خلکو بچی سبا په دې پولیو نه سفر نه شي
نوموړي زیاته کړه باید چې ځایي خلک دې خپلې ستونزې د پولیو یا د ګوزن د واکسینو سره نتړي د یادو سیمو خلکو تیره میاشت خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کړی وو او خپلو ماشومانو ته یې د پولیو څاڅکي ورکولو نه انکار کړی وو کوم چې روغتیا پالان یو ښه ګام نه بولي او وایي دا رنګه پریکون یا احتجاج سره د دوی ماشومان اغېزمن کیدی شي پولیو یو داسې مرض دی چې له وایرس څخه خورېږي او ماشوم همیشه لپاره مفلوج کړي پاکستان او افغانستان دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې د پولیو وایرس موجود دی د یادونې ده چې د کرک ضلع په ماحولیاتو کې د اګست او سپتمبر په میاشت کې د پولیو وایرس موندل شوی کوم چې روغتیا پالان د سیمې ماشومانو لپاره یو خطر بولي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزی خبرونه
سروې
په لسنیمو بجو
د کرخی په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دوهنیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترانه لاندې
په څلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو
د مشال ریډیو د دې غړي اخیری ریپورت ته ورځو پرون یعنی د سپتمبر د رښتما د پښتنو کلتوري ورځ ون منځل شو په دې لړ کې د پاکستان د نورو برخو په سیر د بلوچستان په ګڼو سیمو کې هم د پروګرامونو تابعیا شوی و چې په کوټه کې ځوانانو د ډول په ډول باندې اتنګ کړی دی او په غونډو کې د جوړ شوي کلتوري نندارتون یې خوندونه اخیستي دي د پښتنو کلتوري ورځ په اول وار د پښتو اکیډمۍ کوټې لخوا په 2015 کال کې د یو نړیوال کانفرنس پر مهال وشوه چې اوس هر کال د ستمبر په 3مه لمانځل کیږي په دې اړه نور حال کوټې د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم په دې ریپورت کې راکوي
د پښتونخوا ملي او می ګوند لخوا د کوټ صادق شهید لوبغاړي کې جوړ شوی غونډه محل د یاد ګوند یو غړي په زلشنه مشالېډو ته وویل
کلتور په اصل کې د کامونو تاریخچه ده کله دا کام اګریکلچر ته راغلی دی کله دا کام د دنیا سره تو ته راغلی دی کله دا کام د دنیا د جوړونې یا د ګلوبلایزیشن په دې رفتار کې دا کام کله ورسره ملګری شوی دی دا اثر چې موږ دلته راوړی دی دا زموږ د هغه لرغونی وخت عکاسي کوي چې په کوم وخت کې موږ اګریکلچر ته راغلی یو په کوم وخت کې موږ صنعت ته راغلی یو په کوم وخت کې موږ پیکټریو ته راغلی یو په کوم وخت کې پښتانه من حیصل کوم پر یو خاور باندې موږ بیسټ یې کام پاتې شوی یو لکه دلته چې موږ مثالونه ورکړل چې موږ د اګریکلچر اوزار راوړی دی د دنیا مثال دی چې موږ هم به ستې کام د اګریکلچر یا د زراعت سره نږدې پاتې سیو یو یا کوم شان چې موږ دلته لاسي راوړی دی هغه موږ مثال دادی چې موږ کورنی جوړښت موږ څومره وخت راغلی په کومه پیړۍ کې راغلی
په دې غونډو کې ځوانانو په ډاله اترنونه کول او ډیری بیا د هغه پخوانی توکو ننداره کوله چې په تیر وختونو کې د پښتنو د ژوند سره تړلی وو دا تورنته غړی کې ګډي د کوي کټوي او د شنوشان راوړل سوي وو د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند لخوا د کوټ ښاروالۍ انګړ کې جوړ سوي میلې ته راغلي وي برخوالي لایبه کاکړي مشالېډو ته وویل
زما سره زما خوندکیانې خوندې دي، ما د پښتو کلتور د جامع اغوستې دي. دا زموږ د کلتوري ورځ ده، دا زموږ نیکهګانو مشرانو دا شان اول استعمال کړي دي، د هغوی جات کړي دي. او نن موږ په دغه باندې دا نور څالو سم دا شان ګورو. موږ نن دا غړي کې شلومبې دا موږ خوندکیان سره غلي، موږ هر شی ویلي دی چې زموږ مشرانو استعمال کړي ولې دا ګره شان ولیدلې چې موږ کسنه ویدلې هغه شان ګره ویل پخوانی او قدیمه شان موږ ویدلې.
دې ورځې اړوان نارینه وو نوې جامې او پګړۍ تړلې او نجونې بیا پښتني کلتوري جامې په غاړه کړې وې. کلتوري ورځې ته له کوچلا غراغلي وځوان نصر الله خان خلجي مشالې ډوته وویل
دلته اکثر خلکو سده د خپل رواجو د پښتونولۍ را ورځې لپاره چې کوم د انتظامات کړي دي، کیمپونه یې لګولې دي، نو ډېر تاریخ په دغو شانو کې پروت ده. کاغه د پښتونوالۍ رسم رواج ته وګورې، کېنستا ولاړې دا ته یې وګورې، په دغو شانو کې دا یو ډېر زیات تاریخ پروت ده. او بالکل دا یو مطلب یو دنیا ته یو دا پیغام ده چې بایي یو پښتون سده هغه ډېر پرامنه کوم هم ده. په دغ کې ښه رواجونه شته، بالکل مرکه او شان شته، مسرویلی شته، ننګ شته.
د پښتنو کلتوري ورځ په لومړي ځل د پښتو اکیډمۍ کوټې لخوا په 2015 میلادي کال کې د یو نړیوال کانفرنس مهال اعلان شوه چې اوس هر کال د سپتمبر 23 لمانځل کیږي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.